De ir audio te guardiaste. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. السلام علیکم. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر ویلي په افغانستان کې بې وزلي یوه پیښه نه بلکې یو ناورین دی. نن یکشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان 9 د جولای 19. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. په کابل کې د سیکانو یوه 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې. جرمني، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هېوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. په کابل کې د سیکانو یوه 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې ده. دا خبر پرون د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې خپور کړې. د ورځپاڼې په حواله 14 کلنه سلمیت کور په شور بازار کې د سیکانو د شری چند بابا له ګوردوارې تښتول شوې. د ټایمز آف انډیا په حواله د هغې پلار د اپریل پر 15 په کابل کې د هر رای صاحب پر ګوردواره د وسلولو په حمله کې وژل شوی و. سلمیت کور د پلار تر مرګ وروسته له خپلې ړندې مور او کوچني ورور سره د شری چند بابا په ګوردواره کې اوسېده. دا نه ده څرګنده چې هغه بچا تښتولې وي. په کابل کې د سیکانو او هندوانو د خیر ښېګڼې د ټولنې مشر خوجندر سنگ ټایمز آف انډیا ته ویلي چې 14 کلنه سلمیت کور د جمعې پر ماښام تښتول شوې ده. د کابل امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تبدسل کېده چې پرون سهار په پکتیا کې یو تښتول شوی افغان سیک بیرته خوشی کړی سو. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. تواب غورځنګ په خټه د خوست لکڼو د سیمې وو. هغه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان په توګه دغه راز د سیمه ییزو ارګانونو په اداره کې کار کړی و، تیره جمعه د زړه د حملې له کبله سا ورکړه او جنازه یې پرون خاورو ته وسپارل سوه. د تواب غورځنګ د مړینې په اړه د ارګ په اعلامیه کې چې پرون خپره سوې د ولسمشر غنی په حواله لیکل سوي چې تواب غورځنګ د نورو مسؤلیتونو تر څنګ د عامه افکارو د روښانولو او د ټولنې د پرمختګ لپاره هڅې کولې. ولسمشر غنی په ځانګړي ډول د خوست خلکو ته تسلیت ویلې. د بغلان په تالو برفک ولسوالۍ کې د 2 کورنیو ترمنځ په جګړه کې 4 تنه وژل سوي او 6 تنه ټپیان سوي دي. د تالو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی پرون د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کورنیو ترمنځ جګړه په ترموش کلي کې سوي ده. د تالو برفک ولسوالۍ د ترموش په کلي او شاوخوا سیمه کې غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري او غیر مسؤونه ګڼل کیږي. په جګړه کې د شکیلو کورنیو له غړو سره رسنیو خبرې نه دي کړې. د هغوی د جګړې دلیل هم نه دی څرګند شوی. د اورزګان د والی ویاند وایي د سړک غاړې ماین په چاودنه کې پرون 3 ملکیان وژل سوي دي. زړګي عبادي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه تېر ماښام د اورزګان کندهار ترمنځ پر لوی لار پر یو موټر سوي ده.
د وسلوالو مخالفینو د شخکړی ماین له عمله 3 تنه ولسی وګړي شهیدان سوي دي. یاد ولسی وګړي چې په یو فیلډر موټر کې سپارو او اورزګان ته راتلل، په دې جمله کې د پخوانی امیر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید شوی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جرمني، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هېوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. د دغو دریو هېوادونو مشرانو پرون په یو ګډ بیان کې پرته له دې چې د یوه هېواد یا سازمان نوم واخلي ویلي، پر هغو اړخونو چې پر لیبیا د وسلو له بندیزونو سرغړونه کوي د بندیزونو طرحه برابره کړې ده. د اعلامیه په بروکسل کې د فرانسې، جرمني او ایټالیا د مشرانو په کتنه کې برابره سوې ده. په بیان کې په لیبیا کې له ټولو سیاسي اړخونو او د هغوی له نړیوالو ملاتړو غوښتنه سوي چې په لیبیا کې پوځي فعالیت بند کړي او د وسلو د خپرېدو مخنیوی وکړي. په لیبیا کې په 2019 کال کې د معمر القذافي تر وژل کېدو وروسته کورنۍ جګړه پیل شوه او لا هم روانه ده. قطر، ایټالیا او ترکیه په لیبیا کې د هغه حکومت ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی. د فرانسې حکومت په وار وار پر ترکیه تور پورې کړی چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز یې مات کړی دی. د نړۍ ځینې هېوادونه لکه مصر او روسیا بیا په لیبیا کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو چې قومندان هفتر یې مشري کوي ملاتړ کوي. د امریکا د جمهور ریاست لپاره کاندید جو بایدن ویلي چې په منظم ډول د استخباراتي ادارو لخوا معلومات ترلاسه کوي او ورته ویل سوي چې روسیه د امریکا د جمهور ریاست پر روانو ټاکنو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. جو بایدن تیره جمعه په یو غونډه کې ویلي و چې لمخکې هم ورته څرګنده وه، خو اوس چې استخباراتي معلومات ورسیږي خبر دی چې روسیه پر روانو ټاکنو کې د مداخلې هڅې کوي. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې په نومبر میاشت کې کیږي. بایدن د امریکا د مخکنی ولسمشر باراک اوباما مرستیال و. داسې ګڼل کېږي چې هغه به د نومبر پر درېیمه د ډیموکرات ګوند لخوا د جمهوریت غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ په وړاندې ودرېږي. کچېری ټاکنې وګټي د 2021 میلادي کال د جنوري پر شلمه به د ولسمشر په توګه رسمن کار پیلوي. په امریکا کې له دود سره سم د جمهوري ریاست لپاره د مخکښو ګوندونو کاندیدانو ته مخکې له مخکې استخباراتي معلومات ورکول کېږي تر څو د ټاکنو د ګټلو په صورت کې د جمهوري ریاست لپاره تیار سي. د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کورونا وایرس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دې ډلې مالي وزیرانو او مرکزي بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوید مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د ځنډولو پروګرام دی د 2021 میلادي کال تر پایه وغځول سي. خو د اکسفام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د سلګونو میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دی دا موده تر 2022 میلادي کال پورې تمدید سي. د نړۍ شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې وزیرانو او بانکدارانو تر آنلاین بحثونو وروسته چې سعودي عربستان کوربتوب کاوه په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دوی پر دې غور کوي چې د پورونو د پرې کولو د ځنډولو ابتکار د 2020 میلادي کال تر دویمې نیمایي وغځول سي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر ویلي چې په افغانستان کې بېوزلي یو ناورین دی. په غزنی کې د وسلولو مخالفانو په لیکو کې د بهرانیانو شمیر زیات شوی.
دغه افغاني طالبان ترڅنګ پنجابیانو وزیرستانیانو داسې طالبان چې بېخي موږ په ځبونه په یو له دوی سره ګډ کار کوي، په یو ځای کار سره کوي او غواړي چې په راتلونکي کې په غټو غټو کارونو باندې عملي وکړي.
د ځوان فعال تواب غورزنګ جنازه پرون په خوست کې خاورو ته وسپارل شوه.
تواب الدین غورزنګ د ملي وحدت ارمان درلو، دغه په هیواد کې د شته قومي تعصبونو په مقابل کې مبارزه کوله.
داسې راپورونه په دې وروستیو کې خپره شوي چې ایران د چابهار له پروژې هند څنګ ته کړی دی. پر دې موضوع هم راپور اوري چې د ایران ولسمشر وایي شایي په دغه هیواد کې 25 میلیونه کسان په کورونا وایرس سخته شوي وي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې بېوزلي یو پیښه نه بلکې یو ناورین دی. هغه ویلي چې افغانانو د کورونا وایرس خپرېدو په پیل کې خپل هیوادوالو سره د مرستو لارې څرګنده کړه چې سره له دې چې د دې هیواد اکثر وګړي په سخت بېوزلي کې ژوند کوي خو د یو بډای ولس احساس لري. پرشته جلالزی جزئیات برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې فقر یو ناورین جوړ کړی او تر 90% زیات افغانان په سخت نیستۍ کې ژوند کوي. ولسمشر غنی دا خبره پرون په کابل کې د ملي دسترخوان په نوم د اقتصادي پروګرام د پایل په مناسبت په غونډه کې کړې ده. هغه د دې پروګرام په اړه ویلي:
شروعي کار د افغانستان است، مسؤلیت کار از افغان است او حق کار در
افغانستان. دی وایي د کار پایل په افغانستان کې دی، د کار مسؤلیت د افغانانو دی او دا کار به په افغانستان کې پای ته رسیږي. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دوی تر دې وروسته نسی کولای چې د افغانستان د پراختیا مسولیت د نړیوالو په خیرات پر مخ بوزي او افغانان باید د خپلو سرچینو کار واخلي. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو په لومړیو اونیو کې له فقیرو خلکو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام پیل کړ. جمهور رئیس غنی وویل چې دا پروګرام تر جدي څارنې لاندې پلی شوی او له هغو کسانو سره به چې په دې برخه کې یې له قانونه سرغړونه کړي جدي چلند وشي.
چیزی که ما سرش افتخار میکنم ایست که ملت سر از اینکه 90%
دی وای پر هغه څه چې زه ویاړم هغه دا دی چې سره له دې چې د دې ولس په سلو کې نوي برخه په سخته نیستۍ کې او د ورځې تر دوو ډالرو په کم عاید ژوند کوي د یوه پیاوړي او غني ولس احساس ورسره دی. له نیستمنو کورنیو سره د حکومت د مرستې پر پروګرامونو چې د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام هم پکې شامل دی مکررن انتقادونه کیږي. د کندهار اوسیدونکي فیروزې ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل چې دوی ته کله هم مرستې نه دي رسېدلي. دا وایي چې یو کال وسو چې میړه ورک دی او دا نه ده خبره چې هغه به چیرته وي. دوه کوچنیان لري. دا وایي د خوراک لپاره څه نه لرو خو مرستې به هم سوي وي موږ ته نه دي رارسېدلي. نړیوال بانک په وروستیو کې یو راپور خپور کړ په افغانستان کې د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وبلل. نړیوال بانک وویل چې د کرونا ویروس د خپرېدو پر حکومت د اقتصادي فشار او د خلکو د عوایدو د کمېدو له کبله به د 2000 میلادي کال تر پایه د هغو افغانانو شمیر 2.5% سي چې د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. د ډیرو څارونکو په باور د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو دلیل د بیکارۍ زیاتوالی دی. هغوی پر حکومت نیوکه کوي چې خلکو ته د کار د موقع په پیدا کولو کې ناکام سوی دی. په کابل کې د اقتصادي چارو یوه څارونکي سمیم سارم ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له سخته فقره او له نیستۍ د خلکو د ژغورلو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه لري.
د غزنی اوسیدونکي د ولایتي شورا استازي او محلي اداره وایي د دې ولایت په اکثرو سیمو کې د وسلولو مخالفانو په لیکو کې بهرني جنګیالي راغلي دي. د ادعا کوي چې په دغو بهرنیانو کې پاکستانیان، چچنایان او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي خو وسلول طالبان دا نه تاییدوي چې د دوی په لیکو کې دي بهرني جنګیالي شامل وي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی نصیر احمد وایي له طالبانو سره د پاکستانیانو تر څنګ د نورو هیوادونو وګړي هم شته چې دوی هیڅ په خبره نه پوهیږي.
دغه افغاني طالبان تر څنګ پنجابیانو، وزیرستانیانو، داسې طالبان چې بېخي موږ په ژبه نه پوهېږو له دوی سره ګډ کار کوي، په یو ځای کار ورسره کوي او غواړي چې په راتلونکي کې په غټو غټو کارونو باندې عملي وکړي.
د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی نورګل هم ورته خبره کوي.
په دغه ولسوالۍ کې د حضور زیات شوی ده او بدبختانه د دې تر څنګ ځینې د بهرنیو هیوادونو وسلوال هم شته. پکې پنجابي وسلوال طالبان دي، وزیرستانان هم پکې شته او چشتایي وسلوال هم.
د غزنی اوسیدونکي له دې امله اندېښمن دي او وایي د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو پراختیا او د لیکو پیاوړي کېدل د غزنی ښار امنیت هم له ستونزو سره مخ کولی سي. دا غزنی د ولایت شورا غړي بیا ادعا کوي چې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې پاکستانی پوځیان هم شته. د غزنی د ولایت شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي د غزنی د یک وندړو ولسوالیو ته له 1500 تر 1600 پورې پاکستانی پوځیان راغلي چې برګې دریشې او تورې خولۍ لري. د ده په خبره دغه پوځیان د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جنګیږي. دا غزنی ولایت سیمهیز چارواکی هم دا موضوع تاییدوي. والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل دغه جنګیالي په خوا هم وو خو اوس یې شمیر زیات سوی دی.
په دې وروستیو کې ځینې بهرني اتباع هم د غزنی په ځینو نقاطو کې لیدل شوي دي او حضور لري، لکه پاکستاني و عرب و چچدوی. ولی خوشبختانه په غزنی کې مشت واکونه د دې پوره وړتیا لري چې د غزنی د خلکو نه دفاع وکړو، دښمن ته خوله ماتوونکی ځواب ورکړو.
وسلوال طالبان بیا د افغان طالبانو په لیکو کې د هر ډول بهرنیو جنګیالیو لشتون څخه انکار کوي. د یادې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د هیچا مرستې ته اړ نه دي، بلکې خپل جنګیالي جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې ځایي اوسیدونکي په خواله رسنیو کې هم په غزنی کې د دغه بهرنیو جنګیالیو د شتون خبرې خپروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نه سوو. دغه شان د افغانستان دفاع وزارت هم زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګه وایي چې د اسد میاشتې په پیل سره د اوړي رخصتیو ته ځي او د رخصتیو له تمامېدو سره به کاندید وزیرانو ته د باور یا نه باور رایه ورکړي. دیوانه درو نور تفصیل.
په وزارتونو کې به د سرپرستی دوام د ولسی جرګې د اوړي د رخصتیو تر پای ته رسیدو دغه شان روانوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې غړي به د اساسي قانون پر بنسټ د اسد په لومړۍ نیټه د اوړي رخصتۍ پیل کړي او یوه نیمه میاشت وروسته کله چې بیرته له رخصتیو راستانه شي که د حکومت د کابینې لیست بشپړ شوی وي نوماند وزیرانو ته به د باور یا نه باور رایه ورکولو لپاره صندوقونه کیږدي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت په وروستیو څو اونیو کې دوی ته د نوماند وزیرانو د پیژندنې په برخه کې په خپله ژمنه عمل ونه کړ.
جناب ڈاکٹر صاحب عبداللہ سر خبر کری دی ہم دا تاؤد راکر کوم فشار جناب ڈاکٹر صاحب عبداللہ باندھ دیے سون چوکی ڈیری کمی دیا سر سیاسی کسان ڈیر گیا ہر سو وزارت اخواڑی بدبختانہ دینت پانی گی سے پلیس ہر سوس پاری
حکومت سو موده وړاندې ویلی وو چې ډېر ژر به نومان وزیران د باور رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. که څه هم د حکومت په دې ژمنې څو اونۍ اوښتي خو تر دې دمه ولسی جرګې ته نومان وزیران نه دي ورپیژندل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د مصالحې ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله لخوا د نومان وزیرانو نه معرفي کول دا بهیر ځنډولی دی، خو ملي مصالحې عالي شورا کې یو شمېر سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښاغلی عبدالله دغه لیست ولسمشری ماڼۍ ته استولی دی. له ډېرو هڅو سره ولسمشری ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا په دې اړه تازه نظر څرګند نه کړ. په ورته وخت کې د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتون وایي ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پیژندلو په لړۍ کې ځنډ په وزارتونو کې د کارونو بهیر پس کړی دی.
افغانستان کی افغانستان دخل گو او انکشافی سخت ضرر دی ٹھول کابینہ ٹھول حکومت سرپرست
افغانستان کې د وزارتونو او مهمو ادارو سرپرستی هغه ستونزې ده چې تل جدي انتقادونه پرې شوي. د افغانستان ملي شورا او عام خلک وایي په ډیرو مواردو کې سرپرستان ځواب ویونکي نه دي او د کارونو د پرمخ بیولو او پروژو په پلي کولو برخه کې ناغېړي او بې پروايي کوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. د افغانستان د امنیت شورا د پخوانی ویان تواب غورزنګ جنازه پرون په خوست کې خاورو ته وسپارل. ولسمشر غنی پر د مړینې خواشینی ښودلې ده. نجیب الله لوخیل او نور تفصیل.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو او د امنیت شورا د پخوانی ویان تواب الدین غورزنګ جنازه د افغان حکومت یو شمیر چارواکو په ملتیا په پوځي چورلکو کې خوست ته ولېږدول شوه. د خوست په اداري کمپلیکس کې د غورزنګ د جنازې را ادا کولو وروسته د افغان حکومت ځینو چارواکو د هغه په شخصیت، وړتیا او ژمنتیا خبرې وکړې او هغه د هیواد د پرمختګ، د سولې د ټینګښت او د افغانانو د یووالي ارمان جنو باله. د ولسمشر ارشد سراکار وزیر عبدالرشید ایوبی په خپلو خبرو کې ویل تواب غورزنګ د ځوان نسل غږ وو.
تواب غورزنګ د دې وطن یو لوی سرمایه وه. همیشه به د ملي یووالي لپاره خپل ځوانان باندې غږ کول، همیشه به ځوانان د افغانستان د خدمت لپاره منسجمول. دا یو رسا غږ وو د دې وطن د بچیانو. خدای تعالی دې غورزنګ صاحب وبخي.
د تواب غورزنګ په مړینه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت د یو شمېر چارواکو سربیره د کوزې پښتونخوا پیژندل شویو سیاستوالو افراسیاب خټک او محسن داوړ هم د غم شریکۍ پیغامونه شریک کړي او نوموړی د لارو برو پښتنو د ځوانانو د پوهې او بصیرت یو مثال بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د جنازې ګډونوالو ته په تلیفوني خبرو کې تواب غورزنګ له هغو ځوانانو وباله چې د دې هیواد خدمت لپاره یې په پوره اخلاص پر ځان زحمتونه وګالل.
د افغانستان یو ځوان تکړه او ډېر متبهره شخصیت چې د افغانستان لپاره یې په ډېر زحمتو کې هغه خپل اخلاص ثابتوي. د خدای رضا وه چې حق ورسیده.
نعمت الله احمدی له غزوانانو دی چې د تواب غرزنګ نږدې ملګری پاتې شوی.
د غرزنګ صاحب لوی ارمان دا و چې سوله راشي په وطن کې. ماته به همیشه دا خبرې کولې چې سوله وي، ولایت په ولایت به ګرځو، کوڅه په کوڅه، کلی په کلی به ګرځو. خدای دې د دغه ارمان پوره کړي او موږ هیله لرو چې د دې ارمان د پوره کولو دپاره به د ده لاره تعقیبوو.
د نظر خوان فریدالله قربان ویل غورځنګ د ملي یووالي ارمان جان و.
تواب الدین غورځنګ د ملي وحدت ارمان درلود. هغه په هیواد کې د شته قومي تعصبونو په مقابل کې مبارزه کوله او د دې تر څنګ په هیواد کې د شته ټولنیزې ناخوالې جنګونه د دینه سخت ځورېده.
د تواب الدین غورځنګ خسرو ماما زاهد شنګار د حکومتي چارواکو او نورو دوستانو له همدردۍ او د غورځنګ د ناروغۍ پر مهال د هغه د پښتنې او یادت او همدارنګ خوست د نوموړي د جنازه په انتقال کې د همکارۍ له عمله مننه وکړه.
دوی د تواب غورځنګ د ناروغۍ پر مهال دوی د تواب غورځنګ د شفاخانې ته د انتقال په وخت کې همدارشان خوست د انتقال په وخت کې خورا زیات زحمتونه وګلل. دوی ته د خدای اجرونه ورکړي.
تواب الدین غورځنګ د خوست لکړون لیسې فارغ شوی و او د ماسترۍ په کچه یې لوړې زده کړې کړې وې. هغه یوه مېرمن او درې اولادونه لري او جنازه یې د خوست د مرکز اړوند د ډیری په سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه.
اوس به احمد شبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي حضور په اړه مطلب خپور کړی دی. د دې مطلب لیکوال د واشنگتن حکومت ته د خبر تر غوږ ورتیروي چې له ناورین ټکي راتلونکي ته فکر وکړي. لیکوال خبرداری ورکوي چې شای طالبان بیا پر افغانستان مسلط شي او بیا هلته بنسټپال وروزل شي او د ترهګرو ځالې جوړ شي. په مطلب کې په افغانستان کې د پاکستان او روسي نفوس ته هم اشاره شوې ده. لیکوال دا نتیجه اخلي چې شرایطو ته په کتو ممکن امریکا افغانستان ترک نه کړي. د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې په دې شرط چې طالبان به له ترهګرو سره مبارزه کوي، امریکایي ځواکونه به د 2020 کال تر نیمایي له افغانستانه وسي. د سولې د تړون لومړۍ مرحله تیره اونۍ بشپړه شوه او له ژمنې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راکم شو. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سیشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د سولې دوهمه مرحله به مشروطه وي. موږ به د زندانیانو د خوشي کېدو، د شخړو د راکمېدو، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره فشار راولو. د دې خبرو لپاره طالبانو په خپل مذاکراتي ټیم کې بدلون راوستی دی. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې دغه تغییر ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. ورځپاڼه د څېړونکو په وینا لیکي چې په مذاکراتي ټیم کې بدلون شایي له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره ښه خبر وي او دا د دې نقشه ده چې طالبان د سولې دوهم پړاو ته څومره جدي ګوري. طالبانو په خپل مذاکراتي ټیم کې د خپل مؤسس ملا محمد عمر زوی دیرش کلن ملا یعقوب شامل کړی دی. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې په واشنگتن کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د آسیا د برخې د مرستیال اندریو وایلډر خبرې راخیستې دي چې وایي دا یو مثبت پرمختګ دی ځکه چې طالبانو داسې ټیم جوړ کړی دی چې د دوی ډېر مشران پکې دي او تر اوسه چې کوم ټیمونه جوړ کړي وو د هغوی په پرتله دا ډېر پراخ بنسټ دی او شاید د خبرو د لومړۍ مرحلې لپاره به داسې یو ټیم ډېر ضروري وي. اندریو وایلډر زیاتوي چې دا د دې نقشه ده چې طالبان نیت لري چې جدي خبرې وکړي. ورسپانې بیا لیکي د فبروري په 9 وروسته له څه باندې 1.5 کال خبرو امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او دا د جګړې په 4 لسیزو کې په افغانستان کې د سولې لپاره تر ټولو مهم چانس ګڼل کیږي.
د هند او چین اړیکي او اغیز یې د چابهار پر پروژې. چابهار هغه بندر دی چې افغانستان له هند او هند له منځنۍ آسیا سره نښلوي. په هند کې په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ایران د چابهار له پروژې هند څنګ ته کړی دی. د دې راپورونو په اړه ایراني چارواکو ضد او نقیض څرګندونې کړي دي. احمد شیبر راپور لري.
هندي رسنیو په وروستیو کې د چابهار د بندر مسلې ته پاملرنه زیاته کړې ده. د رسنیو تور پورې کړی دی چې ایران له دې پروژې څخه نوی ډیلی اړخ ته کړی دی. د ایران د لارو او شور جوړونې د وزارت مرستیال خیرالله خادمی وایي د چابهار له پروژې د هند څنګ ته کولو علت دا دی چې نوې ډیلی د دې پروژې د تامینولو چارې نږدې 3 کاله ځنډولې دي. تر دې مخکې د ایران د بندري چارو د سازمان مرستیال فرهاد منتصر ویلي وو ایران اصلا د چابهار بندر په برخه کې له هند سره کوم تړون نه دی کړی. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې د راپورونو له مخې چین غواړي په ایران کې پانګونه وکړي او د هند او چین ترمنځ پر پوله د جګړې له امله د نوي ډیلی او پیکینګ اړیکې خړپړ شوې دي. دا جګړه لومړی ځل دوه میاشتې مخکې پیل شوه او بیا د جون په میاشت کې سخته شوه چې هندي ځواکونه پکې د خپلو شلو سرتیرو د وژلو خبر ورکړ. دا جګړه په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو سخته د دواړو هیوادو ترمنځ بلل شوې ده. سوال دا دی که هند چابهار له بندره څنګ ته شي د دې پروژې راتلونکی به څرنګه شي. په سنگاپور کې د آر ایس ای ایس په څیړنیز مرکز کې څیړونکي سمیتا ناریان کوتی چې د هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر په اړه څیړنه کوي وایي هند د چابهار په ټوله پروژه کې برخه نه لري.
اجازه راکړئ چې له دې ځایه خبره راوخلم چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو موضوع د هند او د ایران د تړون برخه نه ده. په 2015 او 2016 کلونو کې چې کله ایران او هند د چابهار په اړه جدي خبرې پیل کړې، تر ډېره د خبرو اصلي تمرکز په چابهار کې د شهید بهشتي د بندر په اړه و. یعنی هند غوښتل چې دا بندر پراخ کړي او هلته پانګونه وکړي. د دې پروژې دوهمه برخه له چابهار تر زاهده نه د اورګاډي د پټلۍ تیرېدل و چې له هغه ځایه افغانستان ته رسیږي. په دې مسیر کې لارسته خو ریل پټلۍ نسته. په دې ډول درې سره هیوادو د مالونو د لیږدولو په خاطر د اسانتیا او په رامنځته کولو موافقه وکړه. د دې پروژې یوه برخه عملي سوې ده، یعنی هند له چابهار بندر استفاده کوي چې تر ډېره خوراکي مواد او غنم د هند له یوه غربي بندره چابهار او له هغه ځایه افغانستان ته انتقال کړي دي.
میرمن کوتی په دې اړه چې د چابهار پروژې ته اوسول هند اندېښمن دی زیاتوي.
دا پیښه په داسې وخت کې سوې ده چې د چین او هند ترمنځ سیالي خورا په زیاتېدو ده. هند د نورو لارو د موندلو په هڅه کې دی ترڅو په سیمه کې له چین سره یو توازن رامنځته سي او د چابهار پروژه یوه لاره وه. ایرانیان هم ښکاره ده چې خوشاله کېدل چې هند برخه پکښې واخلي او له دې لارې افغانستان، منځنۍ آسیا او روسیې ته ایران لاره پیدا کوله. خو دا باید زیاته کړم چې په وروستیو دوو میاشتو کې هند او چین پر پوله نښتې کړي دي چې دا په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو بدې نښتې دي. په ورته وخت کې موږ د هند او ایران ترمنځ د تړون شاهدان یو چې دا هر څه په هند کې پر عمومي نظر اغېز کړی دی.
ایران د روان کال په پیل کې خبر ورکړ چې له چابهاره د افغانستان په لور د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو کارونه پیل شوي دي. دا لاره 628 کیلومتره ده چې د زاهدان، بیرجند او مشهد له لارې له افغانستان سره وصلی شي. د ایران د ښار جوړونې وزارت هغه وخت ویلي وو چې دا په ایران کې د ریل تر ټولو اوږده کرښه ده چې د اقتصادي بندیزونو سربیره به د کال تر اخیره د دې لارې 150 کیلومتره جوړه شي. افغان چارواکو د دې لارې د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د اورګاډي د ادارې د فنی چارو مرستیال عبدالباری صدیقي هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چابهار پروژه یوازې سوداګرۍ ته مهمه نه ده، دا پروژه سیمه سره تړي. د ایران او هند اړیکې که چیرته خراب شي ممکن د افغانانو پر هغو ګټو منفي اغېز وکړي چې له چابهار بندر څخه هند ته د صادراتو او وارداتو له لارې ترلاسه کوي. خو میرمن کوتی وایي په دې بندر کې یوه آزاده تجارتي سیمه هم شته او هند هلته د پانګونې لپاره له ایرانی لوري سره په خبرو ده.
او سم یو سیمه ایزه مسئله راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل لکه چې کورونا وایرس په دغه هیواد کې خپور شوی، شای 25 میلیونه ایرانیان په دې خطرناک وایرس اخته شوي. روحانی له خپل خلکو غوښتنه وکړه چې کورونا وایرس خپل صحت ته جدي ګواښ وګڼي. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د ایران ولسمشر د خپل هیواد د روغتیا وزارت د نوې مطالعې پر اساس اټکل وکړ چې 25 میلیونه ایرانیان شای په کورونا ویروس اخته شوي وي. د ایران د ټولو وګړو شمیر 1.8 میلیونه ګڼل شوی دی. ولسمشر حسن روحانی د ایران له دولتي ټلویزیونه پرون په وینا کې وویل
تخمین ما بر اینه چې تا کنون 25 میلیون ایرانی
دی. وایي چې زموږ تخمین دا دی چې تر اوسه 25 میلیونه ایرانی اتباع په کورونا ویروس اخته شوي دي او نږدې 14,000 ایرانیانو خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی. کورونا ویروس په انسانانو کې د کووید-19 ناروغي پیدا کوي چې وژونکي ده. د ایران د ولسمشر په وینا تر 200,000 زیات وګړي په روغتونونو کې بستر شوي او په روانو میاشتو کې شایي دوه برابره زیات شي. روحانی ونه ویل چې دا اټکلی څرنګه کړی دی. یو شمېر څارونکي او کارپوهان د ډېرې مودې راهیسې وایي چې په ایران کې د کورونا ویروس مثبتې پېښې شایي تر هغه زیاتې وي چې حکومت یې رسمن تاییدوي. د ایران د پارلمان په یوه راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور سو ویل شوي وو چې په هغه هیواد کې په کووید-19 ناروغۍ د مړو شمېر شایي تر هغه چې حکومت یې رسمن اعلانوي دوه برابر زیات وي. د ایران د روغتیا وزارت پرون هلته د کرونا ویروس د مثبتو پیښو وروستی شمیر اعلان کړ. د حکومت د ادارې په وینا په ایران کې 211,000 او 666 تنه تر پرونه په کرونا ویروس اخته شوي وو. د مړو شمیر 13,999 تنه وو. په ایران کې په وروستیو څو اونیو کې په کرونا ویروس اخته کسانو